موږ ډېر زیاتې پوښتنې درلودې، خو له بده مرغه ښاغلی عبدالرحیم زید موږ سره په خپرونه کې ډېر زیات ونه شو کولی چې په خپرونه کې اوسي او زموږ بېلابېلو پوښتنو ته ځواب ورکړي. د راتلونکې اونۍ خپرونه د کنټرول او تفتیش ادارې په اړه باندې ده. تر راتلونکې خپرونې الله پامان.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشهي د کابل پر وخت مازیګر سلور بجې شوې. زه اکرام الله اکرامي مو په دې یو سات خبرونه کې محرکه لیکم. د خبرونه چې د تخنیک چاري عبید الله عبید پر غاړه لري پوګدو کې به واوري چې د افغان حکومت یو باوري سرچینوي کابل ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راغلي پلاوی د ولسمشر په ګډون لړل پوړو افغانو چارواکو سره لیدلې دي. د خبرونه دوهمه نیمه د انصاف په لټه کې او د ورکو شو وزانو خبرونه ته ځنګړې شوی. نور مطالب هم لرو، خو پایل افغانستان سیمه او نړۍ له وروستۍ خبرونو کوو چې صالح محمد صالح برابر کړی دی.
د جمعیت اسلامي ګوند رهبری شورا یو غړی وایي چې له حکومت سره مذاکرې په ټپه درېدلي حالت سره مخامخ سوي دي. په غور کې یو پولیس خپل یو همکار په ډزو وژلی. د ایران ولسمشر وایي د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه اداره د ایران د اټومي موافقې په کمزوري کولو کې ناکامه سوي دي. د جمعیت اسلامي ګوند رهبری شورا یو غړی وایي د بلخ د پخوانی والی عطا محمد نور د استعفا پر سر د دغه ګوند او حکومت ترمنځ خبري له پچا په درېدلي حالت سره مخامخ سي دي. محمد اسماعیل خان او زدیر ډټول چې دوړه لوري له سویو خبرو راضي نه دي.
هغه طرحه چې مخکې ورکړل شوې په اړه یې دواړه لوري له خبرو تقریبا راضي نه دي او دغه مذاکرې په ټپه درېدلې دي.
د شغل اسماعیل خان په خبره د جمعیت اسلامي د اختلافاتو د حل په هدف یې په څو مدو کې یوه طرحه حکومت ته سپارلې، خو د ده په خبره چې حکومت تر اوسه دغه طرحه نه ده منلې. دوی ویل د بلخ د والي په توګه د عطا محمد نور پاتې کېدل او د سیاسي موافقې عملي کېدل چې پر اساس یې د ملي یووالي حکومت تشکیل شوی د دې طرحې دوی مهمې مادې دي. د بغلان ولایت چارواکو د البرز 22 په نوم د پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکړ. د بغلان د امنیت قمندانۍ وایي زبیح الله شجاع ازادي رټول چې دغه ګډ پوځي عملیات نن سهار پیل سوی دي. د پوینه د عملیاتو هدف د مرکز پولیس خمری په مربوطات کې د سختریزو وسلوولو ځپل دي. شغلی شجاع وایي چې وروسته به دغه عملیات دندی غوري، دهنې غوري او نور سیمو ته هم چې وسلول پکې حضور لري پراخسي. ویل سوی دغه عملیاتو له کبله پلسګونو کورنۍ ل خپل سیمو کړي کول ته مجبور سوی دي. بلخوا د غور ولایت د امن او امن ازم د ډاکي و پولیس خپل یو همکار په دزو وجلی او درې تنه نور یې ټپیان کړی دي. د غور چرواکي وي دغه پیښه نن ترغمی مخ کې د مرکز فیروسکو په شمال کې د شاتېخ په امنیتي پوسټه کې سوي ده. د امن او امن ازم د کنډک درستیزوال عبد الرب غوربندي په غور کې د ازادي اډو خبريال ته ویلي دي پیښه اله تر اوسه پوری معلوم نه ده. د هغه په خبره هغه پولیس چې دغه دزې کړی نیول سوي دي. د ننګرهار چارواکي وایي په سره رود او بیسودو ولسوالیو کې پولیسو څه باندې 280 کیلوګرامه چرس نیولی دي. د ننګرهار مطبوعاتي دفتر وایي دغه چرس چې په دوو موټرو کې ځای پر ځای سوی و پرون په سره رود او بیسودو ولسوالیو کې نیول سوی دي. دغه دفتر په اعلامیه کې وایي چې ټولټل د دغه 280 کیلوګرامه چرسو د لیش په تور دوه کسان نیول سوي چې اوس ورڅخه پوښتنې ګرځېږي روان دي. دا خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د ایران ولسمشر وایي د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه اداره د ایران د اټومي موافقې په کمزوري کولو کې ناکامه سوي دي. حسن روحاني د تهران او د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره دغه استوي تړون د ایران لپاره یو اوږدمهاله بریا وبلله. شغلی روحاني نن په یو وینا کې چې له دولتي تلویزیون څخه خبرېدل وویل
امریکایي میخواستن
څو ورځې مخکې امریکایانو غوښتل په اټومي تړون کې لخپل نړیوال تعهد څخه سرغړونه وکړي، خو موږ په دغه تړون کې داسې بریاوې ترلاسه کړې چې هیڅکله به له منځه ولاړې نه شي.
تهران په 2015 میلادي کال کې دغه تړون له شپږو ځواکمنو هیوادونو امریکا، بریتانیا، فرانسې، جرمني، روسیې او چین سره لاسلیک کړ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره جمعه وویل تر هغو چې په دغه تړون کې اروپایي لاسلیک کوونکو وحشتناکې نیمګړتیاوې حل کړې نه وي، امریکا به له دغه تړون څخه ووځي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی وایي په راتلونکي پارلماني انتخاباتو کې به چې غالبا به د می پر 12 کېږي کاندید سي. عبادی نن یکشنبه وویل هڅه کوي د عراق د ټولو ولایتونو له کاندیدانو یو نوی ائتلاف جوړ کړي. عبادی د دعوا ګنغړې ده چې یو شیعه ډله ده او له ایران سره نږدې اړیکې لري. خو تحلیلګران وایي چې نوموړی بریالی سوی د مخکني صدر اعظم نوري المالکی په نسبت د عراق له سنی اقلیت سره اړیکې ټینګې کړي. د سعودي عربستان سره هم په دې وروستیو کې اړیکې ښې کړې دي. او د چک جمهوریت ولسمشر میلوش زیمان چې د جمهوری ریاست انتخاباتو ته کاندید دی، د ټاکنو په اول پړاو کې د خپل سیال پر تله زیاتې رایې وګټلې، خو زیمان دومره رایې خپلې نه کړې چې د دویم ځلې انتخاباتو مخه ونیولی سي. د پرون په پلازمینه پراګ کې خپلو پلویانو او خبریالانو ته وویل:
غواړم چې له ټولو هغو کسانو مننه وکړم چې په لومړي پړاو کې یې ماته رایې راکړې، نو دوی غواړم چې په دویم پړاو کې هم ګډون وکړي.
نژدې د ټولو شمیرل سویو رایو له مخې زیمن 38.8% رایې ګټلې دي. د انتخاباتو بل مخکښ کاندید یجی دراهوش 26.8% رایې ګټلې. څرنګه چې زیمن د انتخاباتو په اول پړاو کې تر 50% زیاتې رایې نه دي ګټلې، اوس به د دویم ځلې انتخاباتو کې چې د روانې میاشتې په وروستیو کې کیږي له دراهوش سره مخامخ سي.
له سالم محمد سالم د دې سات مهم کورنی او بهرنی خبرونه واوریدل. کدا او نور مسائل د ازادي رادیو پر ویب سټ غواړي چې تعقیب کوي، پته مو د ازادي رادیو ډاٹ او آر جی هم ډاٹ کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغان حکومت یو باوري سرچینه وایي کابل ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راغلی پلاوی د ولسمشر په ګډون له لوړ پوړو افغان چارواکو سره لیدلې دي. خو د ملي شورا یو شمېر غړي د امنیت شورا د پلاوی د سفر په اړه بیلابیل نظریات لري.
هیلمند یم چې دا پلاوی د افغانستان د خلکو سره د تروریزم په ځپلو کې یو ځای وسی.
د مشرانو جرګې غړی ګل احمد اعظمي او د همدې پلاوی د سفر د اهمیت په اړه د سیاسي چارو کارپو مشتاق رحیم سره نظر لري.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پلاوی راتګ د افغانستان لپاره فوق العاده مهم دی.
د جمعیت ګوند رهبری شورا یو غړی محمد اسماعیل خان وایي له ارګ سره خبرې په ټپه ولاړ حالت ته رسیدلې دي.
تاریخ چې قبلا هم داده شده بود تا حال هم حال دیگه فیلن با بومبار ترسیدن.
او په بهرنی مسایلو کې اوري چې د عراق صدر اعظم حیدر علی بادی وایي چې د دې هیواد په را روانو پرلماني انتخاباتو کې وخت خپل ځان کاندید کړي. نور مطالب هم لرو، را سره پاتې شي. خبرونه لومړی مطلب: د افغان حکومت یو باوري سرچینه وایي کابل ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راغلی پلاوی د ولسمشر په ګډون له لوړ پوړو افغان چارواکو سره لیدلی. سرچینه چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله نوم یاد شي وایي یاد پلاوی د افغانستان د عمومي وضعیت د ارزونې په هدف کابل ته راغلی. د ملي شورا ځینې غړي بیا دغه پلاوی راتګ ګټور خو ځینې نور بیا ورته خوشبینه نه دي. محمد حدیث پردیس دا موضوع تعقیب کړی او اوس را سره په سټډیو کې دی. نور حال ترې اخلو پردیس.
بله، سلامونه تاسو ته د رادیو محترم اوریدونکو ته. اکرام صاحب، کابل نن د جدي امنیتي تدابیرو لاندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د لوړ پوړي پلاوی کوربه دی. په افغان حکومت کې یوې باوري سرچینې له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د امنیت شورا پلاوی د حکومت د مشرتابه سربیره له یو شمېر سیاسي مشرانو سره هم لیدنې کتنې لرلې. سرچینه چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله نوم یاد شي وایي افغانستان ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پلاوی راتګ هدف د عمومي وضعیت ارزونه ده. د سرچینې د معلوماتو له مخې د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه، د اداري فساد له منځه وړل، اقتصادي وده او راتلونکي انتخابات هغه لوی موضوعات وو چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پلاوی او افغان چارواکو ترمنځ پرې بحث وشو. همداراز د سرچینې د معلوماتو له مخې چې تمه ده چې سبا به په دې اړه وروسي جزئیات له رسنیو سره شریک شي. البته رسمن دغه پلاوی اوس هم البته په لیدنو کتنو بوخت دی. تر اوسه پورې د افغانستان د ملي د شورا د دواړو رئیسانو، د انتخاباتي کمیسیونونو له مشرانو دوی سره هم کتنې کړي، له یو شمېر مهمو سیاسي مشرانو سره هم کتنې کړي دي. خو دا چې په دغه کتنو کې د دې کتنو نتیجه څه وه تر اوسه پورې دا معلومات رسنیو ته نه دی راوتلي. دغه موضوع نن د افغانستان په مشرانو جرګې کې هم په عمومي غونډه کې د بحث توده موضوع وه. سناتورانو په دې رابطه متفاوت نظرونه لرل، خو ډېری کابل ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پلاوي راتګ هرکلی کاوه او غوښتنه یې دا وه چې افغان حکومت باید دوی ته په وضاحت د شته ستونزو پر رابطه یو کامل لیدلوری ورکړي تر څو د همغه له مخې اقدامات وشي. د مشرانو جرګې یو غړي ګل احمد عظیمي په دې اړه وویل:
د افغانستان خلک نور د دې جګړې د دوام نه خسته سي دي. هیلمند يم چې دا پلاوی د افغانستان د خلکو سره د تروریزم په ځپلو کې یو ځای وسی او دا ستونزه او مشکل ریشه یې حل کړي.
د ولسی جرګې یو شمیر غړي بیا کابل ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پلاوی راتګ د نورو سفرونو په دوام کې یو بې ګټې سفر بولي. او د ولسی جرګې غړي رمضان بشردوست چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې وویل چې افغان ولس نتیجه غواړي او دغه پلاو چې تر دې مخکې هم ورته پلاوی راغلي او افغانستان یې کتنې کړي د افغانستان د افغانانو په وضعیت کې مثبت بدلون نه دی رامنځته شوی.
پر دې سه مخکې د سویل کېدل راپورونه موجود چې د امنیت شورا دی پلاوی تبا خصوصا د پاکستان په اړه ځینی اسناد وړاندې شي د پاکستان د مداخلو په اړه او په کرخه باندې د مداخلو په اړه دغه کومي سرچینې سره چې تاسو خبرې کړې.
بله هم دا موضوع چې تاسو ورته اشاره وکړه اکرام صاحب له سرچینې سره چې مونږ خبرې وکړې هم دا موضوع هم مور سره مونږ مطرح کړه. خو دویل چې تر اوسه کوم معلومات چې د دوی په اختیار کې دي کتنې مثبت وي، اما دا چې نور نتایج څه دي نو تر سبا دې انتظار وشي چې رسما په دې رابطه کومې هوکړې شوي دي هغه به له ولس سره شریک
شي. ډېره زیاته مننه پر دې صاحب. درنو دوستانو، خو د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان افغانستان ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پلاوی راتګ له هر اړخه مهم بولي. حدیث پردیس د سیاسي چارو له کارپوه مشتاق رحیم سره هم په دې اړه خبرې کړې او په سر کې ترې افغانستان ته دغه پلاوی راتګ د اهمیت په اړه پوښتلې دي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پلاوی راتګ د افغانستان لپاره فوق العاده مهمه ده. د څو اړخ په لومړي سر کې دا په اثبات رسوي چې افغانستان د نړیوالو ټولنې او په نړیواله ټولنه کې هم تر ټولو مهم ارګان لپاره اوس هم د اهمیت وړ اداره ده او دوی د افغانستان قضایا او چارو ته د اهمیت په سترګه ګوري. دویمه خبره دا ده چې په دغه شورا کې لکه څنګه چې تاسو معلومه ده د افغانستان د نړیوال ستراتیژیک ملګرو لکه امریکا او اروپایی هیوادونه او ګډون لري او تر څنګ یې هغه هیوادونه چې په سیمه کې د افغانستان په سیاست کې مهم رول لري او د افغانستان په چارو باندې ځانګړی اغیز لري چې هغه عبارت د روس او د چین نه ده.
بله رحیم صاحب، د سیمې د هیوادونو همکاریو ته تاسو اشاره وکړه په خپلو خبرو کې. ځینې سرچینې په حکومت کې دا خبره کوي چې د امنیت شورا دغه پلاوی چې افغانستان ته راغلی د افغان حکومت دغه شکایتونه چې د سیمې د هیوادونو مشخصا د پاکستان پر رابطه باندې موجود دي هغه به هم لزان سره وړي او التبارزونه پیکوي.
سیمیز هڅې افغانستان روان کړی دي او داغه په اړه باندې اړتیا دلته دا چې چین چې د پاکستان ډیر قوي ملګری او ملاتړی پاتې شوی او روسیا چې په دې وروستیو کې بعضی مانورونو نه ثابتېږي چې روسیا او پاکستان سره نږدې کېدو په حالت کې دي. دلته افغانستان کولای شي چې د پاکستان رول او د هغوی کم منفی رول چې لوبولی د افغانستان په قضایا او په چارو کې په ځانګړي ډول د سولې په راوستو په برخه کې د هغې په اړه هغه هیوادونه چې د پاکستان ملاتړ کوي او ننګ یې کوي د هغوی ته کافي شواهد وضاحتونه وړاندې کړي او دوی په دې قانع کړي چې د دوی ملاتړ د افغانستان لپاره د سیمه ییز امنیت لپاره څومره اهمیت لري.
نو څه فکر کوئ چې د افغان حکومت په اوسنۍ دستګاه کې تاسو د ظرفیت ګورئ چې دوی دې وکړی شي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا چې پلاوی افغانستان ته راغلی دوی ته قناعت ورکړي د سیمه ییزو مسایلو په رابطه باندې؟
ګوري، موږ هم د ستاسو د چینل نه په وار وار د افغانستان په ډیپلوماټیک دستګاه باندې نیوکې درلودلې دي او نیوکې مو کړې دي. خو هغه تر منځنۍ کچې ډیپلوماسي او د لاندې کچې ډیپلوماسي ده، لیکن کله خبره چې د لوړې سطحې ډیپلوماسي کېږي چې هغه عبارت د دغه روانو مجلسونو نه چې د امنیت شورا د غړو سره لري، زه فکر کوم د افغانستان دستګاه کاملا د دې وړتیا هم لري او آمادګي هم ورته لري چې وکړی شي دغه راغلي پلاوی ته قناعت ورکړي.
رحیم صاحب، وروستۍ پوښتنه مې دا کوله چې تاسو یې مثبت اړخو ته اشاره وکړه او کامل وضاحت مو ورکړه، طبعا افغانستان ته د دغه پلاوی راتګ به ځینې حساسیتونه هم له ځان سره ولري.
طبیعي خبره ده چې کله نړیواله ټولنه د افغانستان سره په مسایلو باندې په بحث کې داخليږي او افغانستان د خپل ګاونډیانو په ځانګړي ډول پاکستان او ایران یادونه کولی شي، د دوی لاسو هم نه شکایت کوي، نو طبیعي خبره ده چې دوی حساسه کېږي او په داسې یو مرحله کې چېرته چې ایرانیان د امریکایانو سره د سیاست په ډګر کې ډېرو شخړو کشالو سره مخامخ دي، او یا هم د ټرمپ دوی سره به دا ویره وي چې هسې راشي افغانستان د خپل لابي پر مټ باندې په دغه سفر کې دغه هیوادونو مخه له دوی څخه وګرځي. نو د دوی حساسیت دلته شته دی، او دوی به کافي ډېره ویره د دې څخه لري، او په بدل کې به خپلې حلې ځلې او خپل هغه ډیپلوماټیکه مشینري هم په کار اچي تر څو وکړی شي د دغه سفر اغیز پر راکم کی او خپل موقف د پاره هلې ځلې وکارو کی.
د سیاسي چارو کارپو مشتاق رحیم او د جمعیت اسلامي ګوند مشرتابه شورا غړی محمد اسماعیل خان وای د بلخ د پوخانی وادي اتا محمد نور پر سر د دغه ګوند او حکومت ترمنځ له خبرو دواړه لوري ناخوخو چې اوس په ټپه درېدلې دي. د نن ازادي راډیو ته وویل د ناراضګۍ لامل دا دی چې حکومت د جمعیت طرح نه ده منلې، او جمعیت اسلامي هم د بلخ د والی په توګه د عطا محمد نور پر پاتې کېدو ټینګار لري. په ورته وخت کې د بلخ لپاره د ټاکل شوي نوي والی ویاند وایي بلخ ته د تګ لپاره دوی د خبرو په خبرو کې درامنځته شوي ستونزو هواري ته په تمه دي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
د جمعیت اسلامي ګوند مسولین وایي د بلخ د پخواني ولی عطا محمد نور پر سر له حکومت سره د دوی خبرې بنتیجې پای ته رسیدلې دي. د دغه ګوند مشرتابه شورا غړي محمد اسماعیل خان د یکشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل جمعیت اسلامي د اختلافونو د حل په خاطر حکومت ته یو اومدهیز طرحه وړاندې کړي چې حکومت تر اوسه نه ده منلې. دای که څه هم د دغې طرحې په اړه ډېر څه نه وایي، خو ټینګار کوي چې د بلخ د والی په توګه د ښاغلي نور پاتې کېدل او د ملي وحدت حکومت د سیاسي هوکړه لیک عملي کول پکې دوه مهمې غوښتنې دي. محمد اسماعیل خان وایي دواړه لوري تر سره شوی خبرو خوښ نه دي، نو ځکه اوس په ټپه درېدلې دي. دی وایي هغه طرحه چې مخکې ورکړل شوي په اړه یې دواړه لوري له خبرو تقریبا راضي نه دي او په ټپه درېدلې. خو نوموړی وایي په خبرو کې رامنځته شوی دا حالت د خبرو د پای په معنی هم نه دی. دی وایي تر اوسه دواړه لوري په خپلو وړاندیزونو ټینګار کوي چې د حکومت ټینګار بلخ ته د نوي والي انجینر محمد داود په معرفي کېدو دی. د جمعیت ګوند د مشرتابه شورا دی غړي له دې وړاندې هم ویلي او باور نه لري چې د جمعیت اسلامي ګوند دا طرح دی د حکومت لخوا ومنل شي، نو ځکه عطا محمد نور ممکن د والي په توګه په خپل ځای پاتې شي. د ولسمشر لخوا د عطا محمد نور د استعفا تر منل کېدو وروسته ښاغلي نور تېره اونۍ په بلخ کې یوې غونډې ته په خبرو کې ټینګار وکړ چې له حکومت سره د جمعیت ګوند خبرې پیل شوي او که دا خبرې نتیجه ورنه کړي دی به د والي په توګه په خپل ځای پاتې شي. خو په حکومت کې ځینو باوري سرچینو بیا ازادي راډیو ته ویلي وو چې د جمعیت ګوند او ارګ ترمنځ هیڅ ډول خبرې نه دي شوي. د جمعیت ګوند یوې سرچینې بیا د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دواړو لورو ترمنځ د افغانستان د بهرنیو چارو په وزارت کې د خبرو و پړاو ترسره شوي خو کومه نتیجه یې نه ده ورکړې. په ورته وخت کې د بلخ د نوي والي وان رحمت الله فطرت هم تاییدوي چې د حکومت او جمعیت ترمنځ خبرې په ټپه درېدلې دي. دی وایي هغه اقدامات چې حکومت د منازعاتو او ستونزو د حل په خاطر لرل فکر کوم په ټپه ولاړ دي. تر اوسه د حکومت بله پرېکړه نه ده روښانه چې څه تصمیم به ونیول شي او څه پلان لري. ښاغلی فطرت وایي نوی والي انجینر محمد داود بلخ ته د تګ لپاره په خبرو کې د رامنځته شویو ستونزو هواري ته په تمه دی. له دې سره د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویاندې منیرې یوسف زاده ویلي د عطا محمد نور لاسلیک نور دوی ته د اعتبار وړ نه دی او هغه چې د ښاغلي نور لاسلیک پرې وي پاړه یې اجراءات نه کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوای اوس هم په ګمرکونو کې د زورواکو له لوري اوایت هیف او ملکیږي. دغه خونی مرسیال خانجان لکوزی نن د مالیاتي اونۍ د منځني په غونډه کې خبرې کولې له دولت غوښتل چې دغه خلکو مخه باید ونیسي. د افغانستان د مالی وزارت د اوایدو او ګمرکونو مرسیال په ګمرکونو کې فساد مني خو د زورواکو د شتون خبره په کله کار دی. په دې اړه نور جزئیات رحمت افغان راکوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوای په مالیاتي سیستم کې پر بدلون او اصلاحاتو سربیره اوس هم په لارو کې له سوداګرو پیسې اخیستل کیږي. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزی چې د یکشنبې په ورځ یې د مالیاتي اونۍ د منځغونډې په پای کې خبرې کولې وویل اوس هم په ګمرکونو کې زورواکي عواید حیف او میل کوي.
اوس هم زه په مسؤلیت سویلی شم چې د دولت او د افغانستان د خلکو ډېر عواید ګمرکونو کې ایف میل کیږي د زورورو د لاسه د ناقانونه خلکو د لاسه او هغه چا د لاسه چې ټوپک په خوله باندې حکومت کوي د ټوپک په خوله باندې د خلکو نه باج اخلي دغه خلک چې مستقیما د ګمرکاتو په کارونو کې مداخله کوي زه امیدوار یم چې د دې مخه ونیول شي.
د افغانستان مالیه وزارت د مالیه ورکوونکو د رضایت خپلولو په سمه توګه د مالیه راټولولو او په عوایدو کې د فساد مخنیوي په هدف یو اونۍ د مالیاتي اونۍ په توګه انمول یوه چې نن یو وروستی ورځ وه. د عوایدو عمومي رئیس عبدالحبیب زدران وای مالیاتي سیستم او مالیاتي قوانین یې ساده کړي دي او دغه شان هڅې کیږي چې د مالیه ورکړه برېښنایي او هم د مالیاتي ستونزو د حل بورډ رامنځته کړي. د افغانستان د مالیه وزارت د عوایدو او ګمرکونو مرستیال نجیب الله وردګ په ګمرکونو کې د فساد موجودیت مني او وایي د پخوا په پرتله فساد راکم سوی خو هم رانه چې تمه یې کېده. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې په ګمرکونو کې د زورواکو د شتون خبره په کلکه رد کړه.
د فساد کچه پکې راکمه شوې ده مګر په هغه اندازه باندې نه ده کمه شوې کوم چې موږ توقع لرو. نو په هغه خاطر باندې موږ اصلاحي پروګرامونه مشخص لرو چې په ګمرکاتو کې باید لوی تغییرات راولو. زورواکي نه منو فساد پکې شته دې متاسفانه.
ښاغلی ورداګوای د تیر کال په پرتله د عوایدو پر ټولولو کې 14% زیاتوالی راغلی، یعنی روان کال 3.5 میلیارد افغانۍ زیات عواید راټول شوي دي. د سوداګرۍ او صنایعو خونوای د تیرو کلونو په پرتله 50% تولیدات او واردات کم شوي خو په منځ سیستم سره د مالی راټولول د لامل ګرځیدلی چې د حکومت عواید زیات سي.
درنو دوستانو و موریدل چې د سوداګرۍ او صنایعو خونه په ګمرکونو کې د فساد خبره کوي او وایي چې دلته لا هم د زورواکو لوري عواید حیف او میل کیږي. د مغغله ازادي راډیو وره اوس هم یو کورنۍ سپورتي مسله. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ځوانانو لوبډله د نړیوال جام په سیالیو کې د پاکستان له ماتولو وروسته اوس له سرینګکا سره لوبې ته چمتووالی نیسي. افغان لوبغاړو د شنبې په ورځ په نیوزیلند کې د نړیوال جام په لومړۍ لوبه کې پاکستانی سیالانو ته په 15 وکټو ماتې ورکړه. افغانستان په خپل ګروپ کې خپل دوهمه لوبه د سې شنبې په ورځ له سرینګکا سره او دریمه وروستۍ لوبه د جمعې په ورځ له ایرلند سره کوي. سرینګکا ته د 19 کلنو ځوانانو سریلانکا د کرکټ د 19 کلنو ځوانانو غختلې ټیم لري. نو لوبه به څنګه وي په دې اړه احمد تکل د هیواد د کرکټ بورډ له سلاکار عزولا فضلی سره مرکه کړي. خغلې فضلی د مرکه په پایل کې په دې اړه خبرې کوي چې د افغانستان د کرکټ بورډ له دې لوبه ستاسو مل لري.
په لسم تاریخ باندې افغانستان دوه مسلې د نړیوال جام د سریلانکا په وړاندې کوي. واکن هم نیوزیلند کې تاسو ته معلومه ده مرشد هغه وسلی لوبه کوي ګورو حتی کله کله موسم هم داسې وي چې وریځ وي. نو انشاءالله اولاد زه امیدوار یم چې په دغه لوبه کې د افغانستان نیمس کلونه ملي لوبډله هم یو خاص توقع جن کېږي زموږ قوي حریف یا قوي لوبډله هغه هم پاکستان اوسي. د نړیوال جام په نومه سیالي کې افغانستان ودي ته ماته ورکړه. اوس موږ د لوبډلې مورال قوي دي او سریلانکا هیواد هم هغه یو قوي هیواد دی نسبت د نورو هیوادونو په ډیر باندې د دې سره سپینران یا سلوټو پاتون کې ډیر ښه مارتي لوبغاړي وسره دي. نو بازی به شټاپ مسابقه وي. نو که چېرته موږ دغه سیالي سره ګټونو دوم پړاو ته زموږ د فار اساني نور هم زیاتېږي ان شاء الله.
کله په تفصیل سره راته وایي چې د دواړو لوبډلو توپیر څومره دی؟
په مجموع کې که چېرته موږ وګورو لکه پاکستان سریلانکا افغانستان دا ټول د آسیا په کچه وادونه دي. په آسیا کې یو بل سره لوبېدلې دي واکن هم یو بل په خصوصیات باندې ښه بلدي. خو نسبت و افغانستان ته د دې پاس بالران دومره قوي نه دي اما سپینران یا سلوټو پاتون کې ډیر قوي دي. د ډیر وخت کې چې سم څه سره کار کوي تاریخ ته وګورو نو د دې سره همیشه ډیر ښه سپینران سره یې کې چې د ملي ټیم په لیول باندې کوي. نو مسکلونو داس مثلا مورلي درام یا مندس یا باج نور لوبغاړي هم دغه دي همیشه کوشش کوي. اما د بیکینګ په شوبه کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله هم د تیسټو په چون کې په شوبه کې هم په بیکینګ کې د سرورکان هم کوي ده. یو ځینې د دې سره چې هغه کې اولیت لري هغه سلو تو په چون کې دي چې نسبت د پاکستان د لوبډلې نه د دې په اوسه په دې کې ده. خو بیا به هم کوشش کوو ان شاء الله ولدي چې هغه سم پلان لوبډل کې کوستوي دي چې د روزونکو او هغه وزیده په خاني لوغړی هم سره د افغانستان د ملي لوبډلې د خالد دابلوري او بازنیر منډل دی به کوشش کوي ان شاء الله ولې دا څنګه لوبډلې خصوصیات هم مشهور مشتمالین دي چې هغه کمزوري په کې باندې کار وکړي چې بل اخر د نړیوال جام هم پړاو ته لاړ پیدا کړو.
دغه لوبغالی چې لوبې پکې روانې دي څه ډول خصوصیات لري چې ډېرې منډې پکې کیږي که نه کیږي، که په دې اړه معلومات راکوي؟
څنګه چې تاسو ته معلومه ده واقعاً هم د نیوزیلینډ پیچونه یا هغه ویشتنځایونه همیشه د دې لپاره سازګار یا سپورټ وي د تیز توپ اچوونکو لپاره، که چېرته تاسو د پاکستان د افغانستان په لوبو کې ګورئ نو د افغانستان د طرفه نه چې کوم تیز توپ اچوونکو توپ بالینګ کاوه په لومړي اورونو کې ډېر ښه وځلېد.
و هم اوریدل چې د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ځوانانو لوبډله به د راتلونکي سه شنبه په ورځ له سریلانکا سره لوبه کوي. د کندوز د کلیو بیارغونې او پراختیا ریاست چارواکي د دغه ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د یو سړک د پرانیستلو خبر ورکوي او زیاتوي چې دغه سړک 3.1 کیلومتره په اوږدوالي سره د امام صاحب ولسوالۍ د قاره ترکمن په کلي کې ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. نور حالي له سیمې زموږ همکار اجمل آرین راکوي.
د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې یو کانکریټ شوی سړک ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د نوموړي ولایت د کلو بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې د یو کانکریټ شوي سړک د پرانیستلو خبر ورکوي. د نوموړي ادارې رئیس انجینیر دوست محمد ریحان وایي چې دغه سړک 3.1 کیلومتره اوږدوالی او 4 متره سور لري او د امام صاحب ولسوالۍ په قره ترکمن کلي کې په اساسي توګه کانکریټ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د هغه په وینا د دې پروژې چارې د 3 میاشتو په موده کې بشپړې شوې، پرې څه باندې 12 میلیون افغانۍ لګښت راغلی چې د کلو بیا رغونې او پراختیا وزارت له لوري ورکړل شوې دي.
خوشحاله یم چې نن ورځ هغه پروژه چې 3 میاشتې وړاندې موږ شروع کړې وه او دغه پروژه د غیر مشروط پروژې په نامه یادېږي چې مستقیما د شغل دیهات لخوا نه تطبیقېږي چې په موافقانه ډول سره اجرا شوه او 3,200 متره اوږدوالی لري او 4 متره په سور باندې پروژه وه چې الحمدلله دغه پروژه نن ورځ پای ته ورسېده.
بلخوا د نوموړي ولسوالۍ د قره ترکمن د کلي اوسېدونکي هم د دغه سړک د کانکریټ کېدو له کبله خوښي څرګندوي او زیاتوي چې باید د ملي یووالي حکومت په دغه ولسوالۍ کې په بېلابېلو برخو کې د ټولګټو پروژو کار پیل کړي څو د امام صاحب ولسوالۍ خلک د ژوند له سهولتونو څخه برخمن شي. د نوموړي کلي یو تن قومي مشر حاجي خیرالله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
مشکلات ما حد زیات بوده،
موږ په خاله ډیرو سونو سره مخ وو ځکه زموږ سړک خامه وو، خو اوس ډیر خوښ یو چې زموږ د کلي سړک کانکریټ شو او اوس په ډیر کم وخت کې د امام صاحب ښار ته تګ راتګ کولی شو. بل پلو د دې ولسوالۍ یو تن بل اوسېدونکی ناصر احمد د دغه پروژې پرانیستل د امام صاحب ولسوالۍ خلکو لپاره ستره لاسته راوړنه ګڼي. د کندز د کلو بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي وایي چې دوی په راتلونکي کال کې د میثاق ښاروندۍ د برنامې له مخې د دې ولایت په کچه د سلګونو پراختیایي پروژو کار پیلوي چې په بشپړېدو سره به یې زرګونو کورنیو ته لازمه اسانتیاوې رامنځته شي. اجمل آرین، ازادۍ راډیو، کندز.
ازادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو نړیواله مسله، د عراق صدر اعظم حیدر علی بادی پریکړه کړې چې په روانو پارلماني انتخاباتو کې به ځان کاندید کړي. په دې انتخاباتو کې به د سیال پخوانی صدر اعظم او اوسنی مرستیال ولسمشر نوري المالکی وي. عبادی او مالکی دواړه د دعوت ګوند غړي دي چې د جلا ائتلافونو لخوا به په دې انتخاباتو کې ګډون وکړي. په اړه تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې اوري.
د عراق صدر اعظم حیدر العبادی وایي چې د دې هیواد پر روانو پارلماني انتخاباتو کې به ځان کاندید کړي. د دې انتخاباتو نیټه په تقریبي ډول د مې 12مه ټاکل شوې ده، خو د رایو د اخیستو ورځ به وروسته د پارلمان لخوا تایید شي. ښاغلی عبادی نن وویل دای به د بریا او اصلاحاتو په نوم یو نوی ائتلاف جوړ کړي چې د عراق د ټولو ولایتونو ساحوي کاندیدان به پکې شامل وي. ښاغلی عبادی د انتخاباتو له لارې د صدر اعظم مقام ته نه دی رسیدلی، بلکې په 2014 کال کې وروسته له هغه د دې دندې لپاره غوره شو چې پخوانی صدر اعظم نوري المالکی د فشارونو په نتیجه کې د خپلې دندې پریښودو ته اړ شو. الهبادی او الملکی دواړه د دعوت ګوند غړیتوب لري. دا ګوند له ایران سره د نږدې اړیکو په لرلو تورن دی، خو څارونکي وایي چې الهبادی د الملکی په پرتله د عراق له سنی اقلیت سره ښه اړیکې جوړ کړي او د ایران له سیمه ییز سیال سعودي عربستان سره هم د عراق اړیکې ښه کړي. عبادی ته همداراز د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد په څلور کلنه جګړه کې د بریالیتوب امتیاز هم ورکول کیږي. په انتخاباتو کې د عبادی سیال المالکی پرون وویل چې دای به د قانون د دولت په نوم د یو بل ائتلاف لخوا ځان کاندید کړي. ملکی اوسمهال په حکومت کې د مرستیال ولسمشر تشریفاتي دنده لري، خو د دعوت ګوند مشر په توګه خورا زیات نفوذ او قدرت لري. هغه د دعوت ګوند پر پلویانو غږ وکړ چې باید د ده او د عبادی د ائتلافونو ترمنځ یو غوره کړي.
درنو دوستانو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. و موریدل چې د عراق صدر اعظم حیدر علی بادی پریکړه کړې چې پر روانو پارلماني انتخاباتو کې به خپل ځان کاندید کړي. وخت 4:13 شوي. سالی محمد سالی راغلی او د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د جمعیت اسلامي ګوند د رهبری شورا یو غړی وای د بلخ د پخوانی والی عطا محمد نور د استعفا پر سر د دغه ګوند او حکومت ترمنځ خبري له پټه د ریډلی حالت سره مخامخ شوی دی. محمد اسماعیل خان ازادي رادیو ته وویل دوړ لوري لسوی خبرو راضی نه دی. د بغلان ولایت چارواکو د البرز 22 پنوم د پوزي عملیاتو د پایل خبر ورکړ. د غور ولایت د امن او امن نظم د کندک یو پولیس خپل یو همکار په دزو وجلې او درې نور ټپین کړی دی. چارواکی وایي چې دغه پولیس نیول سوی او پښتنې ورڅخه روان دي. د ننګرهار چارواکی وایي چې په سرورود او بیسود ولسوالیو کې پولیس څه باندې 280 کیلوګرامه چرس په دوو جلا مواردو کې نیولې دي. د ایران ولسمشر وایي د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ او دغه اداره د ایران د اټومي موافقې په کمزوري کولو کې ناکامه سوي دي. حسن روحاني د تهران او د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره دغه سوی تړون د ایران لپاره یو اوږدمهاله بریا وبلله. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی وایي په راتلونکو پارلماني ټاکنو کې به چې غالبا به د می میاشتې پر 12 کېږي کاندید سي. او د چک جمهوریت ولسمشر میلوش زیمان چې د جمهوری ریاست انتخابات ته کاندید دی د ټاکنو په اول پړاو کې د خپل سیال په نسبت زیاتې رایې ګټلې، خو دومره رایې نه دي خپلې کړې چې د دویم ځلې انتخاباتو مخه ونیولی سي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د اسکی و کسیز لوبډله د پاکستان د اسکی په ژمنۍ مقدماتي سیالۍ کې د ګډون په هدف نن هغه هیواد ته روانه شوه. د اولمپیک کمیټې د نشراتو رئیس ګل حسین رحمتي نن ازادي راډیو ته ویل چې د ژمنۍ سیالۍ د پاکستان په کوربتو په ګلګیت ښار کې ترسره کیږي چې له افغانستان پکې دوه انجونې، سلور نارینه لوبغاړي او یو روزونکی ګډون کوي. ښاغلی رحمتي وایي د دغو سیالۍ هدف په جنوبي کوریا کې د اولمپیکي ژمنۍ سیالۍ ته چمتووالی دی. نوموړی زیاتوي په پاکستان کې د اسکی ژمنۍ سیالۍ د اسیا هیوادونو د 12 لوبډلو په ګډون سره د روان میلادي کال د جنوري په 14 پیلېږي او د همدې میاشتې تر 20 دوام کوي. او د هسپانیا د لالیګا سیالۍ په لړ کې نن شپه بارسلونا له ریال سوسیداد سره د لوبې ډګر ته ځي. دغه لوبه د کابل پر وخت د شپې 12:15 ترسره کیږي. د لالیګا په بل لوبه کې الویز له سیویا سره نن شپه د کابل پر وخت 2:15 لوبه کوي. د دغه سیالۍ په لړ کې تیر شپه ویاریال 1-0 پر وړاندې ریال مدرید ته په خپل کور کې ماتې ورکړه. د لالیګا په بل لوبه کې تیر شپه ایبار 0-1 پر وړاندې اتلتیکو مادرید ته لوبه وبایله. فادیرول اتلتیکو مادرید د لالیګا جدول په دوهم قطار کې د 2 امتیازونو په درلودو سره خپل ځای ټینګ کړ.
له مرزی احمد زیمو ورزشی خبرونه واوریدل. له دې وروسته دوه اونیز خبرونه د انصاف په لټه کې او د ورکو شویو عزیزانو خبرونه لرو. هله دا هم را سره تر پای واوري تر بلې بیا د الله پمن.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي په سیور شبل او یغي په سیور شبل او یغي په سیور شام دی کړه باندې ورستی دي شی او نه هیله به تخپل کوټ راځم.
دوم زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د 1 سر نوښته
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې ازري په ګرک وای ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پکې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې یم او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د میرویس په نامه یو کس آزادی راډیو ته تلیفون کړی چې د شفیق په نامه یو کس ورنه د یو اپارتمان او یوې نمرې ځمکې په جعلي اسنادو پیسې اخیستي. د کابل ولایت د حقوقو ریاست او محکمې د نیولو حکم ورکړی، خو څلور کاله کېږي چې دا حکم عملي شوی نه دی. دغه ستونزه به د کابل ولایت د حقوقو له ریاست سره هم شریکه کړه. لومړی به د میرویس او ورپسې به د کابل ولایت د حقوقو د رئیس خبرې واورئ.
د انصاف پلټکه
ورور نوم دې څه دی او د کوم ځای دې ټلیفون کړی؟
میرویس ما د کابل ولایت د اتمې ناحیې نه مې زنګ وهلی.
مشکل دې څه؟
مشکل مې دا و صاحب چې د شفیق په نامه باندې چې د موږ د پلار ورسره لږ څه دوستي غوندې وه، بس په دغه اعتماد سره اعتبار سره دوه درکه پیسې رانه اخیستي دي، یو د نمرې په خاطر یو د بلاک په خاطر څوارلس زره ډالر یو لس نیم لکه افغانۍ. نو دغه پیسې تقریبا پنځه شپږ کاله کېږي چې دوی قید کړي دي په جالو تجویز سره. درې کاله ورکو، پس د درې کاله ورکې نه دای ما گیر که، دای مې بوت، دای مې حقوقو ته تسلیم کړو، حقوقو دنه تضمین ضمانت واخیست. بیا کله چې دنه ضمانت واخیست دا قضیه روانه وه په حقوقو کې، پس د حقوقو نه محکمې ته، بیا دا محکمې ته نازرېده. شفیق ځان غایب که ورکې که، بیا ضمانتي هم ځان پټاوه. هله 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 په دې کې اخبار اعلان هم تیر شو. نو بیا دا غیابي فیصله وسوله. غیابي فیصلې نه بعد نو اوله محکمه هم دویمه محکمه هم همداسې اوس په ده باندې تقریبا د ما پیسې هم دي. دویمه محکمې فیصله کړې ده چې شفیق نامه د میرویس ته یولس څوارلس زره ډالر یولس نیم لکه افغانۍ او یو لکو اته نوي زره او پنځه سوه روپۍ دي د دولت خزانې ته هم تحویل کړي دي. دولت هم پرې باندې راغلې ده دا یکه. نو دغه پیسې دوی نه تحویلوي او دولت هم د ما پیسې خو څه کوي، د خپل د پیسو غم هم نه کوي چې د دولت پیسې په دې سړي باندې راغلي دي. نو دغسې مشکلو په دغه مشکل اساس باندې ما داس تاسو ته ټلیفون کړی سر.
دا خو بګرامونږ د ولسوالۍ پورې خو مربوط نه دی.
نو ځمکه خو مثال هلته موږ ته وعده کړې وه چې هلته به درته نمره م باسم، بلاک م درته باسم. نو جعلي اسناد یې موږ ته را کړي دي او نه نمره موږ ته تسلیم سوله نه ده. او دغسې وروره بس قضیه پاتې ده او عامر دی اوزیم په دې کې غفلت کوي. وروره ما سره کومک نه کوي، سړی په لاس نه راکوي او حقوق هم چنان همدغسې. نو دغه مشکلو دی ما صاحب. نور که مثال زه خو نه پوهېږم چې زه اوس چا ته ارسم. مثال اخواته صاحب که زه ما طالبانو ته څنګه نوشتې نه اخواته ارسم، نو د ما تر دوه سوګمو راغلی یم.
نو کابل ولایت ته دې عریضه کړې په دې وختو کې؟
کابل ولایت ته مې مثال د لنډ ورځو کې نه ده کړې، خو مثال دویمه محکمې فیصله کړې حقوقو ته راغلي چې حقوق د تطبیق کې دغه پیسې دې دم ورکي او د دولت هم یو لک اته نوي زره پنځه سوه روپۍ دې دادې هم ورکي. نو اوس مثال دغلته قضیه پرته ده په حقوقو کې.
ریاست حقوق د ولایت کابل؟
بله هو هو هو، ریاست حقوق ولایت کابل کې دلته ده. من قضیه
ټوله مسأله اوس ریاست حقوق کې بنده ده، د ولایت کابل په ریاست حقوق کې بنده ده.
همدغوی کولی شي چې مثال نفره معذر کړي، همدغوی تېنه کولی شي چې بندي یم کړي، همدغوی کولی شي چې د ما حق هم ثابت کړي.
ته څه فکر کوې چې دوی به اقدام نه کړي؟
نه نو داسې جدي اقدام یې که کړی وای نو خو هغه د ما پیسې خو څه کوي، خپلې پیسې خو به دوی راویستلې وي. هغه یو لک اته نوي زره ده د ما خو هېڅ، هغه خپلې پیسې خو به دوی نغدې کړې وي که نه، خو هغه هم دوی نه دي کړي.
داسې لټه دې نه ده کړې چې شفیق اوس چیرته دی؟
شفیق لټه مې کړې ده. شفیق هم دلته ګرځي. نو مثال نه اوزاغه کوي، ضمانتي هم شته، د ضمانتي دفتر هم شته، هر څه شته. خو مثال چې عامر دی اوزیم په دې کې غفلت کوي. ما ته وایي چې وروره زه سرانوال نه یم چې زه د ده کور ته ننوځم. مثال او سړی په کور کې پټي او دروازه ورپسې ټکوو، پولیس شاته ولاړ یو پنځه دقیقې ایسته پولیس هم لاړ شي. وایي وروره زه دننه اجازه نه لرم. او دوی پټیږي، دغسې یو جالو پریب والا خلک دي، دغه هم ضمانتي هم د خپله شفیق.
دوسیه چې ستا په جریان کې ده په دې څومره وخت ووتو؟
دې باندې تقریبا څلور کاله ووتل.
د انصاف په لټه کې
د دې ستونزه مو د کابل ولایت د حقوقو له رئیس ښاغلي محمد عمر عمرزاده سره شریکه کړه. جناب عمر زاده، که معلومات راکړی شي که داسې قضیه تاسې ته درشي په حق له سي اجرات کوي.
داسې موضوعات مونږ ته راځي دوه بڼه لري، یو حقوقي موضوعات ده مونږ ته راځي، یو جزایي موضوعات ده. جزایي موضوعات د سارنولي لخوا ترسره شي، او حقوقي موضوعات تجارتي، ديون، فاميلي او نور حقوقی موضوعات مونږ ته راځي. مونږ معلومات جمع کوو، وروسته محکمې ته رجا کوو، وروسته مونږ ته راځي او مونږ د دې فیصلې پر اساس باندې خپل کار رسوو.
عمرزاده صاحب، د میرویس د قضیې په اړه څه وایي؟ آیا دغه قضیه تاسې ته رسېدلې؟
دا ورور مونږ ته مراجعه کوي، مونږ خپل اسناد او ټول وګورو، زمونږ ډېر عرایض راځي او مونږ وګورو دا ورور مونږ ته راځي، مونږ په دفتر اسنادونه او ټول شیونه وګورو، مونږ انشاءالله د دې مشکل حل کوو.
د څه وخت کولی شي چې تاسې ته مراجعه وکړي؟
مونږ اته بجه او تر څلور بجې دلته په ولایت کې شتو، انشاءالله راځي، مونږ د دې مشکل حل کوو.
سبا کولی شي چې ستاسې دفتر ته درشي؟
سبا راځي، سبا انشاءالله اته بجه او نه بجې راځي، انشاءالله مونږ وګورو د دې ورور مشکل حل کوو.
د انصاف پلټکه.
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د میرویس په نامه یو کس وای چې شفیق نومیته د یوې نمرې ځمکې او اپارتمان لپاره په جالي اسنادو لکونه روپۍ وړي دي. د شفیق د نیولو حکم هم ورکړ شوی، خو کلونه ووتل چې دغه حکم عملي نه شو. او په دې اړه د کابل ولایت د حقوقو رئیس محمد عمر عمرزاده ژمنه وکړه چې دغه مدعی دی یو ځل د ده دفتر ته ورشي چې قضیه یې وویني او د ستونزې حل ته یې لارې ولټوي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجودې وي، له موږ سره یې شریکه کړئ. زمونږ د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو، سلامونه مې اومنئ په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. دا دی بیا هم د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته وړاندې کوم. په دې هیله چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي دغه پروګرام پیلو. ګرانو اوریدونکو، د تاسې ډېر ټیلیفوني پیغامونه مونږ ته رارسېدلي دي، په کومو کې چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. د دې په څنګ کې ځینې داسې ټیلیفوني پیغامونه هم شته چې د تاسې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. ګرانو دوستانو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو، کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل ټیلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ ټیلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. ګرانو اوریدونکو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه ټلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې ځینو اوریدونکو ازادي راډیو ته ټلیفون کړی دی او د تاسې د ورکو شوو عزیزانو په هکله معلومات لري، یعنې دا هغه کسان دي چې پیدا شوي دي. راځئ چې دغه ټلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
زه د قمه د ولایت نه خبرې کوم. دلته یو کس دی د اندر ستار په نامه د پلار نوم یې عبدالجبار دی او د سنچارک د ولسوالۍ اوسېدونکی دی. هغوی دا اصل 5 کاله مې کېږي چې د کور نه راورو شوی یم. پته راته نه لګېږي چې څوک به مې جنبي نه وایي، نو که د چا خپلوار یې نو په دې شمېر به زنګ ووهي چې کړ 0 0 8 8 5 5. شماره یې وار بیا تکراروم 0 0 0 8 8 5 5. بس که په دې شمېره زنګ ووهم ورته معلومات ورکړم. السلام علیکم.
وی کرملا د کندهار څخه بالکل کیو حضرت پنامه دی د چک نپال دی د غټ غټ سترګې دی زره اوس په نسبه تقریبا د وکاله کیز د لیدي ما درې تلور واره مخکې آزادي ته ټلیفون کړی دی دا چپ لاس دی د بوتې د لندرې دی او ګاز ما د ټلیفون نمبر دی 0 5 7 7 1 3 6 7 8 او فیسبوک آی ڈی نمبر می دغه دی اسمت asim@gmail.com پدا باندې ما سره اړیکه ونیسی او پدا کی زه دا تصویر می شیر کوم او د کی به می شه تصویر می شیر دوم بیا تیز ما سره پدا ما دا نمبر باندې د سار سره بیا نو شان ته نمبر خلاص وسلام
ازادي راډیو ډیر درنو فرتنی ګلورینو کارکونکو او دونکو سره روان سید محمد هلمند د مدمه مرکز لشکرګان در سره په اړیکه کې یو کس سیما پیدا کړی د پردین په نامه دی د ورکسي اعظم خبرونه ته دا پیغام پرېږدم چې وایزه د کابل د کوټه سنگي یم پر دن ما پیدا کړی دی نو تقریبا زیات کم بیا د 15 کال عمر لري کیا تلویش کولو په دې داسې مز پیدا کړی دی د سی باندې درد دی ولاړ دی نه سي خولان د یو نشاندار چې شهر وغدم جبه پرې ده که دا هر مسلمان ورور وینو په مهرباني د مخې دی پر دغه شمیره زما سره اړیکه ونیسي 0 5 1 2 3 2 3 شمیره زل بیا تکرارومه 0 1 9 2 3 3 کومه چې زموږ سره پر همدا شمیره اړیکه ونیسي او پر دې شمیره هم کولای شي چې موږ د دې لپاره شمیره پیدا کړو د 0 5 0 3 0 6 3 2 0 5 0 3 0 6 3 2
زه د کندهار ولایت خبرې کوم دلته یو نفر ده وګدا یره ده لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ اوسېدونکی دی یعنی تقریبا دا یوه میاشت یوه نیمه میاشت به کېږي چې دلې د یو دوکاندار سره د یخ خوند کوټ شی هم پر ځان نه پرېږدي کالی نه پرېږدي چې ما غوندي هله یخ خوند کړو نو دی وایي چې زه داسې یو وار خبرې نه کوي خو شېبې کوي یو وار موږ خبرې په وکولې بیا ویل چې زه د معصوم زوی یم یو ورور مې محمود الله نومېږي یو رحمت الله نومېږي دی په خپله داد محمد نمی که خدای سام از بای هم نده چی ده کربان یا ورون یا پلار ده از ماغا غوری پا ده شمیره ده لما سر حالی که منی شیگی 0 5 0 5 0 8 8 3 2 1 8 8 یا زادی لر جول ده کرو کر کمون خود خمونم
سلام علیکم مانا نسی که اولادی ما یه واندوال دی پا روزگان ویلایت دا جراود پا ولسوالی دا شیدان پا لاکا کی دا دمش پاستاو دا جناغا پا نامه دی نوز ما سر لمبار یه مست چار نکسلی دی چی وز ما سر ار یه بزداغ لمبار سر علی که تینگی که موزه بدا دا معلومات پا لاسوار کما دا تلیفون شمیره دا سی پر و تلور ندو وارات و دو سی پر ات و سلام هر پر معلومات کی ما سره د لیرا سره دی و سلام
سلام علیکم زه محمد بن ایمان ولایت اوسیدم که ما سره د جام حجر سلام یو نفر پیرا کړی دی د هر چا ورور چې دا چا کړی چې دی نو زما سره په داس نه راړي کوم چې څه پر و څه پر شپاز نه اته دوه پنځه څلور شپاز و
السلام علیکم زه زابل ولایت مرکز سلاف خبره کوم محمد امین اصلي په نامه یو الک ده غلط ما تر معلومات سا دا د الله سي په چپل لاس درې ګوتې فریری څلور کاله یا درې کاله کې له کور نه درکه ده او اصلي په نامه ده ما چې خپل مې جنو کمال ده کوم ځای کور دې چې ور کور برغندا کې ده برغندا کې مال ده کوم ځای ولې چې له کور یې له کور او شاجي پر اندازه پر امتی کا د چار شات د اصلي په نامه معلومه چې د ماسه په داش مره تماس یا سره ونی 0 5 0 0 ذاتیا نشته شفاره
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروگرام ته وګیاست. ګرانو دوستانو، د تاسو ډیر تلیفوني پیغامونه ازادي رادیو ته را رسیدلي دي چې ټول دغه پیغامونه نسو کوی په یو وخت له ازادي رادیو نه خبر کړو. نو ګران دوستانو، راځئ چې یو برخه د دغو پیغامونو کوم چې ازادي رادیو ته را رسیدلي دي او تاسو پکې خپل ورک شوي عزیزان لټوي یو ځای سره واورو.
یو اسما پر تخصیرات میں بہت ہے تو نیامہ دا کا زوی دے دا گئی کل شہر الگ دے پندور سکار الگ دے آر یو کل پیدا کئی یو لک اغانی بخششی دے بہت ہے تو اپا بری سپر و یا دری یا سپر وار آتا و سلور دری سلور دا نمبر تے چاہی اگر کی جن کتا پرا دا ورہا تو سنگی تخصیرات پر بلا بلک نکیل سیناری کنی ہو رہا دا آر مسلمان کل
السلام علیکم. چورس کرحمان پناما کی
زمانو زکر الله د زابل د ولایت د شاجوی د ولسوالۍ د لوجینو د کلی اوسیدونکی یم. په خپله لوجین یم. ما ورور دی تقریبا دا دوه نیم کاله کېږي چې ورک دی. دا نږدې تذکره یې د شمسالله پر نامه ثبت ده. کله هر مؤمن مسلمان لور ثبت وي، یا د غونه درک ورته وي، یا یو ځای مړی په خبر وي، یا بندي وي، پر دغه لمبر دې زنګ ووهي 0 3 5 9 3 7 8 9 0 7 8 3 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
رسیدین کیما ما زینه که هم کبلای د کورن درک سوي دی وکاله تقریبا وکاله کیږي د کورن درک دی د ما جان زی دی د مخت دغه لوګ افنه دغه لوګ یا نقشه دغه دوال لري پر مخه دغه شین زو فور ټاپتی و زخه ده اروه کې دل دی پټه کار باندې دغه دی پټه معلومات مته دغه رنګ ته وایي راځه باندې دی او که څه دی یو پوټا کې دی یو بل ځای یا بنج دی یا دغه یا کابل کې دی بل ځای چارج دی دغه دی بنج دی کنه کونه څه دی بنج دی کورن دا کوي وکاله کې چې تقریبا کورن تر کا سو دی ان څه دې سره دا کجانا چې څه دا غوړې یو 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 بلما ته لږه پرازه دا کړنګ چې وڅاو دا سپر وڅاو سپر وو سره بیا وو شپاش نه شپاش دې یو وو بیا وو بیا به څنګه ته نه سپر وو دې سپر شپاش یو درې اته شپاش سرور وو کور را راکای وکاله کې چې ته موږ په لور تمہاله کې ژوند دی.
السلام علیکم زه محمد صدیق د کندهار ولایت تمارو ولسوالۍ وشتین کوم د غونډې د کلی ما یو راره دی په نامه د بارام تر لاس کاله اضافه وخت کیږي چې ورک دی ته هر چاته د په حق له معلومات کې دا غشنره دی ما ته زنګ ویلی د اسلامي خواخوږي د مخې چې پر درې و یو توا نه اته یو توا څنګه موږ د خدای ستارم د ازادي راځي خبره مننه
السلام علیکم بخیر الله د لشکرګه څخه تاسو سره په تماس کې یم. زما یو ورور ورک د دوه کال دوه نیم کال رئیس چې نوم یې باز محمد دی، د مرحوم حاجی خدای رحمه کا زوی دی، د لشکرګه څخه ورک شوی دی. هر مؤمن مسلمان ورور که چیرې یا په خبرې یا درک لري موږ سره دې په دې شمېرې باندې اړیکه ونیسي. د مهربانۍ لپاره 01 02 3 1 4 2 0 4 بله شمېره 01 05 50 50 0 3 4 1 3. نور به ښایسته وخت منیسم. د خدای په امان.
زابلحد هلمند ولایت نه تاسو سره په اړیکه کې یم. موږ یو اخشید سید محمد په نامه نومېږي، د ملنګ زوی دی. لس کاله کېږي چې ورک دی. اوس که څوک په اړه معلومات لري او یا ورسره دی په دې شمېرو دې موږ ته معلومات راکړي. 01 02 50 400 01 05 50 400 بله شمېره ده 01 03 50 400. مننه.
السلام علیکم روحجان، زه د پکتیکا ولایت مشخیل دولسوالی یم. سیماندی خبرې کوم. زموږ یو جاکا د ورکو د مستوخانه نیږي چې د زوی نوم یې بختو جان ده. واته نه کاره کېږي چې له کوره نه درکه ده که چا ته معلومات کېږي یا چلدلی یا مړ یا ژوندی، په دې شمېره دې موږ سره اړیکې ونیسي. 0 09 80 99 4 8 8. یو ځل بیا شمېره وایم 0 09 5 1 4 8 8.
مزوب محمد د هلمند خبره کوم. موږ یو خپل شناخته ده، د شهزاده په نامه ده. 15 کاله کېږي اصلي د پکتیکا ده، ولسوالۍ د وازې خوا ده. ښه 15 کاله کېږي چې ورک شوی ده. که دی خپل دا پیغام اوري یا نور شناخته وي دغه نمبر سره دې اړیکه ونیسي. 0 04 4 1 1. وسلام.
زما نوم اجی اشرف ده، د ګلابات اوسیدونکی یم. یو ښه کله موټر سره نادرکه شوی محمد حسین دی، د پلار مهنجبي ده، ولایت لغمان ده. اصلي ده او پیلي ده په ګلابات چاري مرستون ده. هلته د معلومات موږ ته دی په دغه ټلیفون شماره زنګ یې 0 03 1 1 3. السلام علیکم.
زما یو شناخته یا قریب به په کلي کور کې را سره انډوالو. اوس تقریبا یوه میاشت خو درې هفتې کېږي د محمود الله ولدي محمد عامین په نامه د فراه ولایت په ولایت کې هلته یو عسکر و. اوس هغه انډوالان یې وایي چې مخصن غورځېدلی دي، وایي ژوندی ورک دی. هر مؤمن مسلمان چې په دې اړه معلومات لري په دغه نمبر چې زما سره اړیکه ونیسي 0 01 06 09 10. بیا یو ځل بیا خپل نمبر تکراروم 0 01 06 09 10.
السلام علیکم، زه د احمد د هلمند ولایت څخه سره په تماس کې یم. زما یو اکا دا 2 کاله کېږي ورک دی، د باز محمد په نامه دی، د حاجي خدای رحمه زوی دی، د اختر محمد ورور دی. که هر سړی په اړه معلومات لري 30 کلن دی. ما ته دې په دې شماره زنګ ووهي 0 01 06 09 10. مارا یو ځل بیا تکراروم 0 01 06 09 10. وسلام.
زه ظریف وطن دوز د غزنی د ولایت مفر د ولسوالۍ. ما یو کاکا د 10 کاله کېږي چې نادرکه ده، د عبدالحکیم په نامه ده. زه د عبدالعلیم زوی یم. زه د دې کاکا پورې پاړه هیڅ معلومات نه لرم. ما کارچا ما ته یو دا معلومات راکول. ما د ټلیفون شماره ده 0 01 08 10 3 1 3. وسلام، د خدای په امان.
سلام علیکم، زه شفیع ابلام د اوروزګان ولایت د بیرغاوت ولسوالۍ اوسېدونکی یم. ما یو دوست ورک دی، نو که ما ته د نسبراسته مخې په دغه نمبر باندې چا زنګ وخلی. په جناغه فنسمه دی، په جراوت کې د شهیدانو پر سر یې پوسته درلوده. زه نمبر درته وایم 0 04 09 08 02 0 08. نو 50 افغانۍ جایزه ورته ورکول کېږي.
Thank you.
بې ملي څومره ګرانه زندگی تیرو ستاند بغیر خوګ جانا نه زندگی تیرو څومره بې ملي څومره ګرانه زندگی تیرو ستاند بغیر خوګ جانا نه زندگی تیرو جانان پغم دے پوہن کرو داست دے رکرو چے دے زان پغم دے پوہن